خلکو داسې وویل
ګیټ خلاص هم ته مصاله نورم زیاته سوا چې خوانه نه کلینډر مو سره پرېږدي نه مو سره بل کس پرېږدي دا نه پاسپورټ والا پرېږدي نه د روډ پاس والا پرېږدي کلینډر او ډرایور ته دا ګیټ خلاص شي 24 ګنټې د خلاص
نن د پاکستان سینټ کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار منلی چې د زند سره مخ شناختی کارډونو کې د 200,000 نه زیات کارډونه د پښتنو دي په سینټ کې په یاد وزیر او د هغه د تندرو وډلو سره پاړي کو سختی نیو کې شوې دي
اسټابلیشمنټ کم غلط کارونه کړی دي دا د پښتنو پر سرو باندې اچي پښتنو ته نور کې د شرګردانو ته شناختی کارډونه جوړي
او عراقی چارواکي وایي د بغداد جنوب لویدیځ د امیل په خار کې د یو موټر بم په چاودنه کې لکتر لګه درويشتنه وژل شوی او 45 نور ژوبل شوی دي
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوز د خبرونو تفصیل
د تورخم د دروازې لپرانستلو سره نن یو ځل بیا په دغه لار د خلکو او موټرو تګ راتګ پیل شو راپور نوای یوازې هغو خلکو ته په دغه لار د تګ راتګ اجازه ورکول کېده چې قانوني اسناد یې درلودل په چمن کې هم له پاکستان سره لار پرانستې وه او د ډیوی د خبریال د وینا پر بنسټ مسافرو آزادانه تګ راتګ کاوه
وفاقی حکومت او جنوبی او شمالی وزیرستان پارلمانی غړي په دې رضا شوې دي چې مردم شماري کې د بې کوره شوی خلکو اندراج د پاره په یو نوي طریقه کار وشي د دغه طریقې لاندې به د یو خاندان د مشر په موجودګۍ کې ټول خاندان اندراج کیږي د دې خبرې تصدیق د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دیو تکړه د دې نه علاوه چې کومو علاقو ته د امنیتي حالاتو په وجه د مردم شماري ټیمونه نشیتلې هلته کې به د سرشمیرنې د پاره بل یو وخت ټاکل کیږي بلخوا د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته ویلي په ټول ملک تقریبا 3,000,000 شناختی کارډونه بلاک کړی شوی د پارلمان کو زیوان ته د یو سوال په جواب کې داخله وزیر زیات کړه دغه شناختی کارډونه د شک د بهر ملکیانو یا سارنې د لاندې درجو کې بلاک کړی شوی دي هغه ویل په دې کې تر ټولو زیات شناختی کارډونه د خیبر پښتونخوا نه دي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپین نن دویمه ورځ وه په دې کمپین کې به په بلوچستان کې د څلیرشت لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي د دې مقصد لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه هم اخیستي دي په خیبر پښتونخوا کې د دې کمپین حل راکوي نبیله مشتاق
چارواکو وینا ده چې د مهم کې بعد 2,500,000 ماشومانو ته پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي ایمرجنسی آپریشن سینټر ډیپټي ډایرکټر ډاکټر رحیم خټک په وینا 13 ورځو کې ګلګت بلتستان نه پولیو کیس مخې ته راتلو نه پس پولیو وایرس مخنیوي لپاره خصوصي پولیو مهم پیل کړی شوی دی
د امیر ګلګت بلتستان کیس کنفرم شو ډېرې مودې پس په ګلګت بلتستان کې کیس راغلی دی نو چې کله دا کیس رالو نو موږ سره د خپل د غي سره حکم زمونږ جوخت ازلا دي الته کې موږ خپل حفاظت ضروری ہو کم دا خصوصی مہم شروع شو دیکھ دا پنجہ ضلع زمنگا شامل دی ایبٹ آباد بٹاگرام کوہستان مانسیرا اور شانگلہ زمنگ چکم ٹارگیٹ تے آگا پنجہ لکا سیوا معشومان دی آگو تب اساس کی ورکڑی کی گی
ڈاکٹر رحیم وائی چھ ایبٹ آباد بٹاگرام کوہستان مانسیرا اور شانگلہ کے اکثر دواور دلا سا دلار بند دولا عملہ حل تک پولیو ٹیموں تا رسائی ممکن نہ وی خود دیو رزو کی پولیو ٹیموں تا رسائی پا آسان تو گا ملاوے گی نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخور
دا وائس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دا
عراقی چارواکي وایي د بغداد جنوب لویدیځ ته د امیل په خار کې د یو موټر بم په چاودنه کې لکتر لګه درويشتنه وژل شوی او 45 نور ژوبل شوی دي د داعش ترهګرې ډلې د دوشنبې د ورځې د دغه برید پړه په غاړه اخیستي په موسل کې د داعش له کمزوري کېدو سره یا د ډلې د عراق په بیلابیلو سیمو کې ورته بریدونه ترسره کړي دي دا چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې په موسل کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات دوام لري بلخوا د عراق لومړي وزیر له ډونالډ ټرمپ سره د لیدکاتو پر مهال د داعش په وړاندې د روانو عملیات تو پاړه خبري کړې دي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پر نور حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د چهارشنبه پر ورځ واشنگټن کې د اتوش پیتو هغه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ادارو د عالی رتبه چارواکو د غونډې قربتوب کوي چې د داعش وسلوالي ډلې په ضد جګړه کې ائتلافیان دي د کال 2014 وروسته د خپل ډول د لومړی غونډه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د غونډې هدف د شام او عراق په باقی پاتې سیمو کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره په نړیوالو هڅو کې چټکتیا راوستل او داعش سره تړلي نورو سازمانونو باندې په فشار کې زیاتوالی راوستل دي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي که څه هم د داعش په ضد روانه جګړه کې پرمختګ سوی خو بیا هم د نورو هڅو اړتیا سته هلته د عراق په دویم غټ شهر موسل کې کیوی خواته د داعش ډلې په ضد جګړه ګړندې کیږي، خو ورسره په هغه سیمه کې ځایي خلکو ناورینونه هم مخ په زیاتېدو دي. د وسلوالې ډلې په ضد د عملیاتو پیل کېدو وروسته تر 2.5 لک زیات کسان له موسل څخه کډه سوي دي، او ملګري ملتونه وایي د بې کوره سوو خلکو سره د مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرستو ته اړتیا لري.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
پرون د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی سره په وایټ هاوس کې مخ په مخ ملاقات کړی. دواړو مشرانو د داعش پر ضد جګړه کې د خپلو ملکونو کردار ستایلی. د ملاقات نه پس په ګډ اعلان کې دوی ویلي که داعش یا آیسس وس هم یو خطرناک دښمن دی، خو دوی ورته په ماتې ورکولو یقیني دي. موجوده کې عراقي فوزونه امریکني ائتلاف په مشرۍ کې د هوایي فوزونو په مرسته د داعش پر ضد عملیات کوي. د ګل پورز ملاقات نه مخکې صدر ټرمپ ویلي وو زموږ مقصد دا دی چې د داعش نه ځان خلاص.
د ټرمپ ادارې په خپل لومړني اونیز راپور کې لیکلي دي چې د پولیسو ځینې ادارې د کډوالو حکومتي چارواکو ته د بیا اسناد د کډوالو په پیژندلو کې پاتې راغلي. په راپور کې راغلي چې د جنوري د میاشتې له 28مې څخه د فبروري د میاشتې تر 3مې نیټې پورې له هیواد څخه د وستلو لپاره د 206 تنو د نیولو امر شوی و چې اړوند ادارې پکې پاتې راغلي. په دغه موده کې په امریکا کې د 3 او 3 اتیا بې قانونه کډوالو د نیولو امر شوی و.
د امریکا سپریم کورټ د پاره د صدر ټرمپ نامزد غړي نیل ګورسچ نن په دویم ورځ هم د سینټ د پښتنو سره مخ دی. د نیل ګورسچ د نامزدګۍ منظوري د پاره دغه اورونه پرونه شروع شوه. دغه د منظوري د پاره د سینټ پینل نیم په نیمه تقسیم دی. ریپبلیکنز د عدالتي نظام په حق له د ګورسچ د سخت دریز ملګرتیا کوي، خو ډیموکرات وایي هغه به د خپل واک اختیار نه غټو کاروباریانو ته ګټه رسوي.
د جنوبی کوریا د لری کړای شوی ولسمشر پارک گیان هی څخه نن د سه‌شنبه پورس په هغه د فساد لګول شوی او تورونو په اړه پوښتنه وشوه. هغه د سرنوال دفتر ته پرسیدو سره ل خپل خلکو بخنه وغوښته او ویل چې زبه په ورین تندی پوښتنو ګرویګونو ته جواب وایم. کاپه مرمن پارک د غبن تورونه ثابت شي نو قانوني چلن سره به مخ شي. مرمن پارک تر دې دمه په هغه ټول لګول شوی تورونه به بنسټه ګڼلی.
د ترکی په ایرپورټ درې لبناني تنان نیول شوی. ویل کېږي دوی د داعش ملګری دي او جرمني کې د کرسمس په مارکیټ حمله کې لاس لرو. دا خبر پرون ترک میډیا ورکړې. ترک اخبار ملیت وای مشکوک تنانو د جرمني شهریت لرلو. دوی په اتاتورک ایرپورټ یورپ ته روان وو چې د استخباراتو په بنیاد د ترهګرۍ پر ضد پولیسو ایسار کړل. د نه یوه هفته مخکې په ازمیر کې ترک پولیس یو تن گرفتار کړی وو چې دوی وایي د برلن مارکیټ حمله حکم کړی وو.
تر لسو زیات د منځنی ختیځ هیوادونو او د شمالي افریقا د هوایي شرکتونو مسافرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې امریکا ته د سفر پر مهال د الوتکې داخل ته له ځانه سره لپټاپ او نور ستر برقي وسایل دننه کړي. دغه بندیز د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د خبری رسنیو لخوا خپور شو چې سر یې له نن څخه به عملي کیږي. د اردن شاهي هوایي شرکت په یوټیوب په یو ټویټ کې ویلي دي چې دوی دغه کار د متحده ایالاتو په غوښتنه ترسره کړی. په یو بل خبر کې راغلی چې مارټن مکګانس چې د آیرلینډ د پخواني جمهوري پاوز قومندان وو او بیا وروسته یې په شمالي آیرلینډ کې د سولې د بهیر د منځګړي په توګه کار وکړ نن د 68 کالو په عمر ومړ. نوموړي د یوې لسیزې لپاره د شمالي آیرلینډ د لومړي وزیر د مرستیال په توګه دنده ترسره کړه او د دې کال په جنوري میاشت کې د یو نه پیژندل شوي ناروغۍ له امله له دندې ګوښه شو. د سین فین په نامه د هغه ګوند وایي چې مکګانس د سولې او ملي پخلاینې لپاره نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې. په آیرلینډ کې د کاتولیکانو او برطانیې پلوو پروتستانو ترمنځ د دریو لسیزو په شخړو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوردونکو دا د امریکا غږ دی ودا تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سي څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د تورخام د دروازې له پرانستلو سره نن یو ځل بیا په دغه لاره د خلکو او موټرو تګ را تګ پیل شوی دی. راپورونه وایي یوازې هغو خلکو ته په دغه لاره د تګ را تګ لپاره اجازه ورکول کېده چې قانوني اسناد یې درلودل. له تورخام څخه ابراهیم شینواری پرې دا راپور استولی.
نن سهار وختي د تورخم پوله د هر قسمه تګ راتګ د پاره پرانستای شو. د پرانستي په محل د تورخم پوري واړه اختیار او کنټرول د فرنټیر کورټو چې سکاوټس پارل شوای وو او د خاصدارو او لوی ځوانانو په شمول نورو حکومتي ادارو کارکونکو ته پولیس د نږدې ورتلو اجازه نشو ورکولای. نن د پولیس پرانستې په محل دغلته په ګڼ شمېر کې افغانان را جمع شوي وو او د نوې بارډر مینجمنت پالیسۍ له مخه فقط قانوني سفري اسناد لرونکو افغانانو له د پولیس دواړه غاړو ته د سفر کولو اجازه ورکولای شو. د سفري اسنادو په اړه لګول شو بندیزونو او د دغه پاړه افغانانو تر اپیخو مشکلاتو په حق له د افغانستان کونړ ولایت نه راغلي یو ځوان عمران خپل سرګندونې په دغه ټکو کې وکړي.
ډیر زیات مشکلات دي، مریضان دي، سپینګیری دي، ماشومان دي، کورونه غاړه دي، کاروبار دی غاړه دی، کور دی غاړه دی، کاروبار غاړه دی، خزه دلته د خاوند دی غاړه کاروبار کوي، مزدوري کوي. نو مریضان دي، په افغانستان کې خاص پټالونه نشته دي، ډیر زیات خلک راځي، مشکلات خو ډیر زیات مشکلات دي. دی غاړم پښتون زوريږي، غاړم پښتون زوريږي، دی غاړم چې کوم دی مسلمانان دي، غاړم مسلمانان دي، هیڅ تفاوت نشته دي. بس صرف د حکومتونو نه موږ عوام دا غواړو چې دغه وکي خپلو کې سره جوړ شي زمونږ د بار.
نن سهار وختي چې پوله پرانیسته شو نو د ټولو اول د افغانستان اړخته ایثار شو تجارتي گاډو له پاکستان ته درتلو اجازه ورکړی شو. خو د ترانسپورټرانو د پاره هم د خپل پاسپورت یا روټ پرمټ خودل ضروری ګرځول شو. د کوم په حق له چې افغانای ډرایور نجیب جان یې چې باید ترانسپورټرانو د پاره پوله هر وخت لاس او ساتل شي.
ګډ وغلاص هم ته مصاله نورم زیاته سوا چې غوانه ان کلندر مو سره پرېګی دي، نو مو سره بل کس پرېګی دي. په دې چې موږ ته یو روټ پاسپورت نه کلندر نه غواړي، کلندر سره نه ډرایور نه غواړي، موږ ته مشکل زیات ده. موږ ته دا نه وایي کلندر او ډرایور هر چیرته دوه خلاص شي، کروټ پاس سره یو سره دا بل غي سره پاسپورت سره دا خو دې پری دي، دا نه پاسپورت والا پرېګی دي نه دې روټ پاس والا پرېګی دي. موږ ته دا لار خلاص شي، کلندر او ډرایور ته دا ګډ خلاص شي، 24 ګنټې دې خلاص شي.
د پاکستان لاړه خدای تجارتي توکو نه ډګاډوله تر د نیمې ورځې د جمرود تختابیک چیک پوسټ نه وړاندې د تلو اجازه نشو ورکولای. چې دغه ست پیښور او تورخم په لوی سړک د ټرافیک مسالې را جوړې نشي. خو د ځای پولیټیکل انتظامی د دغه حسي باوجود د زیاتره ډرایورانو ورختای لوجه په مختلفو ځایونو کې ټرافیک پارځي توګه ماتله شوی وو. او لکه څنګه چې په اوله کې وویل شو چې تر 23 ورځو د تورخم پول تړل نه پس چې نن دغه پوله پرانستای شو، نو ځای د فرنټیر کوډ مامورینو که یو اړخ ته د پولیس ټول واک اختیار په خپل ولخه کې اخیسته او ځای د پولیټیکل انتظامی چارواکو له د پولیس خواته د ورتلو اجازه هم نه و. نو ورسره فرنټیر کور د میډیا ورته هم د مچنې چک پوسټ نه وړاندې د تلو اجازه نه ورکوله. هم دغه ننګ پاکستانی ترانسپورټرانو له چا چې افغانستان ته پاکستانی تجارتي توکي وړل غوښتل او د پاکستان کسٹم ادارې لاړه فارغ شي هم وو، بغیر د پاکستانی پاسپورت د پولیس بلې غاړې ته د تلو اجازه نه و. د پرانیستې په اول ورځ ډیره په کم شمېر کې افغانان واپس افغانستان ته لاړل. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو ټلویزیون، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا تاسو د تورخم د پولی نه حال واورېدو. ابراهیم شینواری نه اوس پوزو تاسو د چمن پورې ته چې د افغانستان سره دغه پوله هم څه تقریبا یو میاشت پورې تړلې پرته وه. خو پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د وینا په مطابق دغه پوله پرانستل شوې ده. تفصیل به واورو د نعمت الله سرحدی نه په دې رپورټ کې.
د پاکستان د ستر وزیر میا محمد نواز شریف ستر ورځ کم اقامت ورکړی وو دغه سرحدي پوله په افغانستان سره ټوله خلاصيږي. دغه وخت کم د عام ورځو د معمول په مطابق پراته بجه به دغه پوله خلاصېدو. نن هم دغه د پراته بجه باندې د پاکستان افغانستان تر مابین دغه د چمن سرحدي پوله د بابي دوستي کوم مقام دغه د خلاص کړل سو. دغه د لیدل کیږي ډیر د سوونو په تعداد کې خلک دغه د جمع دي، ایسته ایسته د افغانستان کې داخليږي او د پاره کوم لار جوړ کړل سوی ده. هغه دغه روان دي او دغه خلکو سره سره بلس بیا د مال بردار کم ټرکان دي په دغه کې خوراکي شیان زیاتره موجود دي. هغه هم دغه روان دي، ایسته ایسته کم کسٹم چارواکي چې دغه د کلیرنس ورکوي، د کلیرنس بعد بیا په افغانستان کې داخلي دوه اجازه ورکوي. خو دغه کم خلک سره روان دي ویش منډي افغانستان تجارتي مرکز ته، زما سره خلک موجود دي. د دې څه پښتنې وکړو چې دوی څه وایي دغه وخت په افغانستان کې داخلي دوه د ټول د مخرو خپل نوم راته وایي او ته څه وایي افغانستان کې داخليږي.
سپانم شمس لاد از افغانستان روانه ما شه داخلي رمه مش ډیر خوشاله ده. لار لاس ولا
ته د حکومت ستاسو غشتنه لري اسمه ته پر روان وختونه کی آی دغه سر دی پله بیا بند نسی
مش دا وایس بیا پله بند نسی نه دی دا لار لاس مش ډیر خوشاله
تخپل نمبر ته او ته سه احساسات لري سو د پله پارک افغانستان د چشته پارال ته زی
زمانم نصرالدین دی سر خلاص مرسی دی رو روزی گرد دوری په بارډر کې پیدا کړی چمن خلګي دی نه پستنګي سر خلاص پر دې دروازه د مخ مژا او شته د ملیشیا زیرو لاسکروم زیرو نن په خوشحالي روان سر خلاص خدای پاک دې نور خوشحالي مراولې خو بس مژ رس کو اسونی اس دوری دی په دا بارډر کې دا بارډر راوین بنس بیا به چمن کې چیسته دا نه شکر دا بارډر بن سو دی یو موټر په دې کوژه کې معنی دی دل کني په 2000 موټر نه در کوند ورځ روان و سیو موټر نه سوز دا لاري لاسو دا روډ ډاکسو خلک روان بس کور ودا
نه دا هو عام کم خلک ساغه هم دغه ډیر خوشاله زار کاوی دغه دی وس په افغانستان کې داخلي جي دا هغه خلک دی د چمن سره د شارګوټي سالت ویش منډي کاروباري مرکز کې تجارت لپاره دی دغه سهار چې او ماشام برته راستنیږي د دې سې مکمل سکم بایوګرافي د دې سکم ډیټا دغه د ملیشاس واکونو سره سره دغه کتلو پاس بیا دی په افغانستان کې د دې داخله دو اجازه تر خو د دغه خلکو د سارنې د پاره او د سردی پول د سارنې د پاره سدي دلته ډیر سخت امنیتي ګامونه پورته کړل سوي دي او د دغه خلک د تلاشي بعد په افغانستان کې ودیته د داخلي دوه اجازه ترکول کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن بارډر
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com تاسو آسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
رنو اردوونکو د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودري نثار دا ومنله چې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو د ناستې څخه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپګان په کچه کې کمواله راغله. د برتانیې په منځګړیتوب د لندن په غونډه کې د پاکستان د بهرنی سیاست په برخه کې د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د ملي امنیت رئیس حنیف اتمر ګډون کړی و. اسلام آباد نپری رابیہ پیر دا راپور راستولای.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې تړلې پوله تېره ورځ د وزیر اعظم میانواز شریف په حکم پرانستلو سره سمدستي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا د دې د تړلو دړکه ورکړې ده. دوی د یو نجی ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې پاک افغان پوله د تراګرۍ د مخنیوي لپاره تړل سوې وا چې د خلکو د شیګړې لپاره بیرته پرانستل سو. خو پاک افغان پوله د نړیوال پولې په شان یو پوله ده چې انتظام په اړه کار روان دی او د غشان خلاصه نصیب پریښودل کېدی.
اگر یہ ہٹ گرمی افغانستان نے کی اور ہمارے معاملات میں ان کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوتی رہی اور وہ بھارت کی ماں کے اوپر ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کی سرپرستی کرتے رہے ہم دوبارہ بند کر دیں گے.
کچری افغانستان خپل خوشہ کوا او زمش په معاملو کې مداخلت کوو او د هندستان پر رضا د افغانستان لا اړه تراګری کېدا نو پولې برته تړلې سیم د پاکستان لا اړه د پولې د پرانی ستو پریکړه د برتانیې په مرسته په لندن کې د پاکستان د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د قومي سلامتیه سلاکار حنیف اتمر ترمنځ کې دونکو خبرو ورسته 13 ورځ سوي و. دا خبره پاکستان ته راغله د برتانیې د کورونو چارو وزیر امبر رود سره ګډ خبري غونډه کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار هم ومنه او ویل چې د پولي پرانستل د برتانیې په مرسته کې دونکو خبرو په نتیجه کی سویدم. بلړخته د برتانیې د کورونو چارو وزیر امبر رود ویل چې د غشان غونډو څخه افغانستان بیا هم ګټه تر لاسه کولای شي.
We remain ready to try and facilitate meetings will help for a peaceful atmosphere to evolve in London wherever we can.
موږ د پر امنه حالاتو لپاره کېدونکو د غونډو مرسته کول لپاره هر وخت او هر ځای تیار یو. سرګند دیوی چې پاکستان پوله د لاهور او د سند سهون شریف کې کېدونکو د بریدونو ورسته تړلې و او تورې لګولې و چې برید کوونکې د افغانستان مزکه د پاکستان په ضد د هندستان په مرسته استعمالوي. پاکستان د تراګرو په ضد د پولي بل اړخته ډسې هم کړې وي خو افغانستان دغه تورونه رد کوي او د پاکستان له اړخه د پولي بل اړخته عملیات د خپلواک هیواد سپکاوی ګرځوي. افغانستان د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د دوی په هیواد کې برید کوونکې تراګر چې په پاکستان کې موجود دي پسی تے عملیات وکڑے سیم پدیاڑا افغانستان یو فہرست ہم پاکستان تا حوالہ کڑے دیم خو پاکستان پر دغه فہرست تر وسه خاموشه پاتہ دی. رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو د ډیوا خبری خبرونې ته غوږی. په پاکستان کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان قومي اسمبلی ته نن ویل دي چې په ټول ملک کې تقریبا 3.5 لک شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي، او دا چې په دې کې تر ټولو زیات د خیبر پښتونخوا نه دي. تفصیل راکړئ پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې.
د تیرګل پروس کامی اسمبلی او بیا د سینټ غونډو ته وینا کې داخله چارو وفاقي وزیر داوا کړی چې پاکستان کې د ترهګرو ډلو لوی مرکزونه د منځه وړل شوي دي. داخله چارو وفاقي وزیر کامی اسمبلی ته ویلي چې د ترهګرۍ په ضد حکومتي عملیاتو په ترڅ کې 3.4 لک شناختی کارډونه تړل شوي دي، چې پکې د پښتنو د شناختی کارډونو شمیره 2.5 لک ده، او دا چې حکومت د شکمنه 1.5 لک تنانو پاسپورټونه هم تړلي دي. په مرکز کې حکومتي اتحاد کې شامل کام پرسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند د حکومت لخوا لوی شمیره کې د پښتنو شناختی کارډونو تړلو تصدیق ته سخت عکس العمل ښکاره کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي عثمان کاکړ وایي چې چودھری نثار ومنله چې د وخت حکومت د پښتنو سره امتیازي پالیسي خپله کړې ده.
د عالمي دهشتګردانو ته شناختی کارډونه ورکړې دي، عالمي دهشتګردانو ته نو داغه نزله سدا یا داغه زور سدا دوی تر پښتنو باج نادرا افسران ته سزا نور کی، نادرا افسران څخه کم زیاتوبونه کیه ته سزا نور کی، دوی اسټابلیشمنت څخه کم غلط کارونه کړی دي دا د پښتنو پر سرو باندې اچي. نو دا وسوکه وسوکه جان تم ټول مونږ ته دا ثابت وسوله نادرا وزارت داخله دا واحد د دوی عمل سدي د پښتنو خلاف دی. پښتنو ته نور کی د شرګردانو ته شناخت کارونه ور جوړي.
د داخله چارو وفاقي وزیر د ځنې سنټرانو لخوا د یو لاکانونه ګرځولې شوې ډلې جماعت اهل سنت مشر مولانا لودیانوي سره ملاقات په سر ټکونه هم رد کړی دي، او وفاقي وزیر د ریس خپل کړي چې داسې کم یو قانون نشته چې یو حکومتي چارواکي د یو غیر قانون ډلې د مشر سره ملاقات نه منع کړي، او بل دا چې دغه تندره وډلو باندې عوامي اجتماع د بندیز په حق له هم څه قانون نشته دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ د وفاقي وزیر دا اعتراف هم د ترهګرۍ په ضد د حکومت دوه مخه پالیسي بلي.
دوی اتحادیان دي، دا د دوی اوټر دي، دوی به دا ویایي زه د خپل وټر خلاف اکشن نه اخلم. نو تاسو ویایي د شرګردانو دپاره دا قانون نه سه شته، به د ده سره د ریلي به نه ګرځئ او د ده سره به ملاقات نه کوئ، پر ده به بله پابندي نه لګئ. بیا تاسو څه دپاره چې دا ځینې ارګنایزیشن چې تا بین کړي دي، دا دوی غواړي نه، مرکزی حکومت دا نه غواړي. په مرکزی حکومت کې بیا بالخصوص چودھری نثار دا نه غواړي وزیر داخله. چودھری نثار عام دا پښکارا ته دوی ملاقاتونه دي، په پټه به څونو ملاقاتونه ني.
وفاقي وزیر په خپل سپیناوي کې دا تجویز لواندې کړی دی چې باید ټول سیاسي ګوندونه د رايوزي شي، او د پارلمان نه دی او داسې قانون پاس کړی چې تر مخه پر اطلنټیک کې د لاکارونو ډلو لپاره عوامي لاریونونه او اجتماعګانې کول ناممکنه جوړ کړی شي. بلخوا د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لخوا جاری کړی شوی او بیان تر مخه د غیادي حکومتي ادارې د لاکارونو ډلو لس ویب پاڼې تړلې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اردن کو دا پاکستان ملی اسمبلی با نن په اساسي قانون یا آئین کې دا تبشتم بدلون په اړه خبرې وکړې. د پوځي محکمو د مودې د اوږدولو مسوده باندې هم نن رایه ورکول کیږي. د پاکستان د قانون او عدالت وزیر زاهد حامد تیر ورځ دغه مسوده ملي شورا ته وړاندې کړې وه. د همدې موضوع په اړه د وروستي حال په اړه مو د ډیوی له خبریال الیاس خان څخه په تیره خبرونه کې پوښتلی وه.
نن چې کوم اتلشتم آئینی بدلون دی دا قومی اسمبلی ته دغه بل وړاندې کړی شوی دی او د دې سره سره چې کوم پوځي قانون یعنی آرمی ایکټ دی هغه پاکستان آرمی ترمیمی بل 2018 هم د دې نه وړاندې قومی اسمبلی ته وړاندې کړی شو دا غي شکوار منظوري قومی اسمبلی ورکړه او دا وخت د دې عدالتونو توسیع باندې رایشماری روانه ده د دې شکوار منظوري ورکول کیږي زه به دا وایم چې کوم آرمی ایکټ دی دا هغې په حواله سره چې کوم نن د مختلف غړو لخوا خپل خپل تجاویز وړاندې کړی شو او یا دوی په دې کې کوم بدلونونه غوښتل نو پایې کې جمعیت علما اسلام فری ډلې جماعت اسلامي ایم کیو ایم او جمشید دستی یو غړی د اسمبلی خو دغه چې څومره تجاویز وو نو دغه پارلیمنٹ سے کم دے دغه رد کړ او رستو د دغه آرمی قانون سے کم دے بل 2018 منظوری تر سره کا یعنی کثرت رائے سره دغه منظوری قومی اسمبلی ورکړه دغه رنگ سے اوس کم د فوجی عدالتونو د راتلون کې دو کال د پاره بچ کم توسیع ورکول کیږي په دغه باندې شکوار منظوری روانه ده او په دې کې چې کوم مهمه خبره ده نو هغه کم پاکستان پیپلز پارٹی لخوا نه تجویزونه ورکړی شو خورستو پاره کې پینځه لری کړی شو او سلور چې کم تجاویز دي نو هغه د دې بل برخه جوړ کړی شو دي چې په هغه کې په سلی رښتو ساتو کې دننه دنا چې کم ملزم وي هغه به عدالت ته وړاندې کول کیږي او هغه ته باندې چې کم تورونه لګول شي وي هغه ته به دا ویل کیږي چې په کوم تورونه باندې دې گرفتار کړی شوی دی د دې نه علاوه ملزم ته به د خپل د خوښې وکیل هم ورکول کیږي او دې سره سره به فوجي عدالتونو کې چې کوم مقدمې روانې وي نو په هغې باندې به قانون شهادت باندې په مکمله توګه عمل درآمد کیږي نو د دې سره سره چې کوم جماعت اسلامي د جمعیت علما اسلام فی ډله ده هغوی ائتلافي ګوند دی هغوی خپل تجویز وړاندې کړی چې صرف مذهب د ترهګرۍ سره نه تړل کیږي خو هغه دوی ونه منلو ورسره حکومت او لوستو دغه سلورو کسانو په دغه کې برخه و نه غشته البته اوس چې کوم د توسیع د عدالتونو د غره واندې نو په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د مخالفت شوې ده او د هغوی غړو په دې کې شمارې کې برخه نه اخلي جی جواب دې
مننه الیاس خان صاحب د بشري حقوقو خپلواکو ادارو او حت ویلي دي چې په د پوځي محکمو د مودي اوګدول د پاکستان لا اساسي قانون او حتی د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي هغه ورسته درې سره
جی بالکل په دې باندې پرون هم په دې یو تفصیلی بحث په اسمبلی کې شوی وو د غرنګ چې کوم په ملک کې دننه چې کوم بشري حقوقو ډلې دي یا نړیوالې بشري حقوقو ډلې دي یا چې کوم قانون پوهان دي هغه د پوځي عدالتونو ته توسیع یا د دې جوړولو مخالفت کوي او د دوی دغه دریض دی چې پاکستان د خپل چې کوم عدالتي نظام دی یعنی سول کورټس دی په هغه کې د شهادت قانون دی پولیس ایکټ دی د پولیس یو زوړ قانون دلته دی او بل چې څنګه دوه کاله وړاندې چې کله د عدالتونو په 2015 کې جوړېدل نو حکومت دا باور ورکړ پارلیمان ته چې موږ خپل عدالتي نظام فعال کوو او انټي ټیریزم کورټ چې کوم د وړاندې ترګرۍ د مخنیوي د لپاره عدالتونه جوړ دي په ملک نو دې کې به موږ چې کوم قاضیان دي کم چې په دې کې وکیلان به برخه اخلي او چې کوم شهادتیان دي دوی ته به مکمل تحفظ ورکو چې دغه رنگ دوی په توندۍ سره یا خپل ډول باندې دغه د ترګرو دغه چې کوم مقدمه دي دغه سر ته ورسوي او دوی ته دغه نه سزاګانې ورکړل شي او په هغه کې حکومت پاتې راغلو او یو ځل بیا د نورو دوو کالو د پاره دغه د عدالتي د پوځي عدالتونو موده غځوي نو په دې باندې نه صرف بلکې د ملکی غیر ملکی دغه چې کوم ډلې دي خبرګون ښکارا کوي بلکې چې کوم قانون پوهان دي هغه هم دا د پاکستان چې کوم قانون آئین دی دا دغه پر ضد غني جی جواب
ډیر زیاته مننه کور مو ودان
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو اړبیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان سره د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راهیسې د پولې تړلو نه وروسته پاکستان نن په رسمي توګه پوله خلاصه کړې وه. په تورخم او چمن کې د امریکا غږ ډیوې خبریالانو ته خلکو داسې وویل
ګیټ خو خلاص مونږ ته مسله نور هم زیاته سوه چې هغې خوا نه کلینډر مونږ سره پرېږدي نه مونږ سره بل کس پرېږدي دا نه پاسپورټ والا پرېږدي نه د روډ پاس والا پرېږدي مونږ کلینډر او ډرایور ته دا ګیټ خلاص شي 24 ګنټې دې خلاص شي.
نن د پاکستان سینیټ کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار منلی چې د زند سره مخ شناختی کارډونو کې د 200,000 نه زیات کارډونه د پښتنو دی. په سینیټ کې په یاد وزیر او د هغه د تندرو ډلو سره په اړیکو سختې نیوکې شوې دي.
اسټابلیشمنت څه کوم غلط کارونه کړی دي دا د پښتنو پر سرو باندې اچي پښتنو ته نه ورکی د شرګردانو ته شناختی کارډونه جوړي.
او عراقی چارواکي وایي د بغداد جنوب لویدیستا د امیل پخار کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د عراق لومړي وزیر له ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کاتو پر مهال د داعش په وړاندې د روانو عملیاتو په اړه خبرې کړې.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د تورخم د دروازې له پرانستلو سره نن یو ځل بیا په دغه لاره د خلکو او موټرو تګ راتګ پیل شو. راپورونه وایي یوازې هغو خلکو ته په دغه لاره د تګ راتګ اجازه ورکول کېده چې قانوني اسناد یې درلودل. په چمن کې هم له پاکستان سره لاره پرانستې وه او د ډیوی د خبریال په وینا مسافرو آزادانه تګ راتګ کاوه.
وفاقی حکومت او جنوبی او شمالی وزیرستان پارلیمانی غړي په دې رسا شوې دي چې مردم شماره کې د بې کور شوی خلکو اندراج د پاره په یو نوي طریقه کار وشي. د دغه طریقې لاندې بعد یو خاندان د مشر په موجودګۍ کې ټول خاندان اندراج کیږي. د دې خبر تصدیق د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط و ته کړي. بلخوا د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته ویلي په ټول ملک کې تقریبا 3,000,000 شناختی کارډونه بلاک کړای شوي. هغه منلي په دې کې تر ټولو زیات شناختی کارډونه د خیبر پختونخوا نه دی. او د بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د 3 ورځنی کمپین نن دویم ورځ روانه ده.
عراقي چارواکي وایي د بغداد جنوب لویدیستا د امیل په ښار کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د داعش ترهګرې ډلې د دوشنبې د ورځې د دغه برید پړه په غاړه اخیستې. په موسل کې د داعش له کمزوري کېدو سره یاد ډلې د عراق په بیلابیلو سیمو کې ورته بریدونه ترسره کړي دي. دا چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې په موسل کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات دوام لري.
پرون د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی سره په وایټ هاوس کې مخ په مخ ملاقات کړی. دواړو مشرانو د داعش پر ضد جګړه کې د خپلو ملکونو کردار ستایلی. د ملاقات نه پس په ګډ اعلان کې دوی ویلي که داعش یا آیسس اوس هم یو خطرناک دښمن دی خو دوی ورته په ماتې ورکولو یقیني دي.
د ټرمپ ادارې په خپل لومړني اونیز راپور کې لیکلي دي چې د پولیسو ځینې ادارې د کډوالو حکومتي چارواکو ته د بې اسناده کډوالو په پیژندلو کې پاتې راغلي. په راپور کې راغلي چې د جنوري د میاشتې له 23 څخه د فبروري د میاشتې تر 3 نیټې پورې له هیواد څخه د وستلو لپاره د 206 تنو د نیولو امر شوی و چې اړوند ادارې پکې پاتې راغلي.
د امریکا سپریم کورټ د پاره د صدر ټرمپ نامزد د غړی نیل ګورسچ نن په دویم ورځ هم د سینیټ د پښتنو سره مخامخ دی. د نیل ګورسچ د نامزدګۍ منظوري د پاره دغه اورونه پرون شروع شوې. د هغه د منظوري په حق له د سینیټ پینل نیم په نیمه تقسیم دی.
تر لسو زیات د منځني ختیځ هیوادونو او د شمالي افریقا د هوایي شرکتونو مسافرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې امریکا ته سفر پر مهال د الوتکې داخل ته لزانه سره لپټاپ او نور ستر برقي وسایل دننه کړي. دغه بندیز د دوشنبې په ورځ د سعودي عربستان د خبری رسنیو لخوا خپور شو چې سر لنن څخه به عملي کیږي. د اردن شاهي هوایي شرکت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دوی دغه کار د متحده ایالاتو په غوښتنه ترسره کوي.
د ترکی په ایرپورټ 3 لبناني تنان نیولې شوی ویلې کیږي دوی د داعش ملګری دي او جرمني کې د کریسمس په مارکیټ حمله کې لاس لرلو. دا خبر پرون ترک میډیا ورکړې. ترک اخبار ملیت وايي مشکوک تنانو د جرمني شهریت لرلو. دوی په تا ترک ایرپورټ یورپ ته روان وو چې د استخباراتو په بنیاد د ترهګرۍ پر ضد پولیسو ایثار کړل.
د جنوبی کوریا د لری کړای شوی ولسمشر پارک کیون هی څخه نن د سیشنبی پورس په هغې د فساد د لګول شوی او تورونو په اړه پوښتنه وشوې. هغې د سرنوال دفتر ته په رسیدو سره له خپلو خلکو بخښنه وغوښته او وی ویل چې زه به په ورین تندي پوښتنو ته ځواب ووایم. که په مرمن پارک د غبن تورونه ثابت شي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. مرمن پارک تر دې دمه په هغې ټول لګول شوي تورونه بې بنسټه ګڼلي.
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو عراقی چارواکي وایي د بغداد جنوب لویدیستا د امیل په ښار کې د یو موټر بم په چاودنه کې لکتر لګه درویشتنه وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د عراق لومړي وزیر له ډانلډ ټرمپ سره د لیدو کاتو پر مهال د داعش په وړاندې د روانو عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په مشرۍ د داعش د ځپلو په وړاندې څه ډول پروګرامونه دا مهال پر مخ روان دي، دا به د نصیر احمد کاکړ په راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د چهارشنبه پر ورځ واشنگټن کې د اتو شپېتو هغه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ادارو د عالی رتبه چارواکو د غونډې کوربتوب کوي چې د داعش وسلوالې ډلې په ضد جګړه کې ائتلافیان دي. د کال 2014 وروسته به د خپل ډول د لومړۍ غونډه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د غونډې هدف د شام او عراق په باقی پاتې سیمو کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره په نړیوالو هڅو کې چټکتیا راوستل او داعش سره تړلي نورو سازمانونو باندې په فشار کې زیاتوالی کول دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي که څه هم د داعش په ضد روانه جګړه کې پرمختګ سوی، خو بیا هم د نورو هڅو اړتیا شته.
First of all, it's an opportunity in the new administration to assess where we're at and what we want to do going forward. I don't want to steal any thunder from the secretary, but I think
هغوی لومړی خود دا چې د نوې انتظامی لپاره دا یو موقع ده چې وګوري مش په کم پړاو ولاړیو او په کوم ډګر وړاندې تلل غواړو. د بهرنیو چارو وزیر به نوې فکر او نوې دریځونه وړاندې کوي او داعش ته د ماتې ورکولو نوې لارې ته به کتنه کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی مایکل اوهنلن وای دا د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن لپاره هم یو چانس دی چې د امریکا له ائتلافیانو سره مخامخ وویني.
If there are any fresh policy ideas all the better, but it's not even necessary, it's not even obligatory for that in a first session because
مایکل اوهنلن وایي که نوې فکرونه رامنځته سول نو ډېر ښه دی، کنی نو ضرورت یې نسته. په دې لومبۍ ناسته کې اړتیا د یو بل پیژندل دي. خلک ریکس ټیلرسن او ډونالډ ټرمپ د خارجه تګلارې او د ملي امنیت په اړه ډېر نه پیژني. مایکل اوهنلن وایي په غونډه کې به ډېرې لنجمنې موضوعګانې هم راپورته کیږي.
If they're Turkey, they've got millions of refugees on their soil and no end in sight to the war in Syria. The Western Europeans are still nervous about ISIS fighters coming back home.
هغه وایي که د ترکیې له نظره وکتل سي او هلته د لکونو په شمیر کې کډوال موجود وي او په شام کې د جګړې د ختمېدو آثار په نظر نه راځي، یورپي هیوادونه د داعش د هغه وسلوالو بیرته راتګ ته اندېښمن دي چې جګړې ته تللي وو، اوس به بیرته راځي او د ترهګرۍ کوششونه به کوي. نو هیڅوک هم خوشحاله نه دی. صدر ترامپ د داعش په ضد د پخواني صدر براک اوباما د تګلارې مخالف و او ویل یې د وسلوالې ډلې په ضد د براک اوباما جګړه کمزورې ده، نو ځکه به څېړونکي په دې نظر ساتي چې آیا امریکا به د داعش په ضد نوې لاره خپله کړي او که څنګه.
دا د وایس اف امریکا دی. به د وفاقي حکومت او جنوبي او شمالي وزیرستان پارلماني غړي په دې رضا شوي دي چې مردم شماري کې د بې کوره شوي خلکو اندراج لپاره په یو نوې طریقه کار وشي. د پاکستان کې د مردم شماري دغه عمل د 15 تاریخ نه روان دی. تفصیل راکړي ارشد حسین په خپل رپورت کې.
په دې اړه د ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د جنوبي وزیرستان څخه د پارلمان غړي جمال الدین ویل هغه پرون د خزانه په وزارت کې د قبایلی سیمو د نورو استادو په نمائندګۍ د سفران د وزارت چارواکو د شماریاتو د ډویژن مشر آصف باجوا او د درې قبایلی ایجنسیانو د پولیټیکل ایجنټانو سره لیدو کاته وکړه.
نو پانا باز کوم دغه موږ دا فیصله وکړه په دې باندې ورسه دلو چې آی ڈی پیز حالت آباد نه دی، کورونا یې نشته دی، نو د کورانه به یو سربراه حالت ځي او د کور والا کسانو شریکاتونه باور سره وی او د مردو شماره والا او فوج باور زی دوی نه باید کی او په دې شان به ان شاء الله تعالی د مور مردو شماره کیږي او د کلی مشران به هم د خپل علاقې د هر ځای والا وی نو ان شاء الله تعالی چې چیرته هاي د پیس پراته دی هغه د پیس به موږ د کوشش کوو چې هغه راشي د کور والا یو کس مخ خو به داوا چې د ټول کور به شماره کیږي چې هر په کوم ځای کې وی نووس بعد موږ د پیس کا په کراچۍ کې دای کوریې کا په اسلام آباد کې دای کا په لاهور کې دای کا چیر کې دای د قران یو سر برابر ازي او حال تا با په خپل قربانه وته دری کی چې یاره د ما دا کور دی د مې د ورور دی د مې د زوی دی د مې د مسجد دی د مې د مسجد دومره مې نه ځان دی دومره مې خزه دی دومره مې بچیان دی کنه هغه به دوی وسره لیکي ان شاء الله
د جمال الدین تر مخه د قبایلی سیمو هغه لري پرتی علاقې چرته چې د امن او امان حالات ټیک نه دی او سرشمیرنه په خشان نشي کېدی نو هغه سیمه به په ګوته کول شي
نو ان شاء الله تعالی به دی به نه پس سره دا چې د موجه چې ته مو دښمنی وشي هغه مو دښمنی چې هغه کسان په وزیرستان شو کی هغه د لاندې ولا وکین څه شي هغه پاس بعد مو وزیرستان ولا بشلار لشي
د شمالي او جنوبي وزیرستان او اورګزی ایجنسی خلکو او د پارلمان غړو په دغه سیمو کې د اړی غړي لکبل د خلکو د بیکوره کېدو په اساس د حکومت څخه د سرشمیرنې د عمل ځندولو غوښتنه کړې وي او په اسلام آباد په های کورټ کې دغه عمل د ودرولو لپاره یو خواست هم جمع کړی وو ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
اردن کو په افغانستان کې به مو د یو پنجابی طالب د وژل کېدو خبر اوریدلی وي پنجابی طالب قاری یاسین نومیده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی راپورونه وایي چې یاد ترهګر د القاعده شبکې سره نږدې اړیکې درلودې د ډیوي خبریال عدنان بیټنی به مو د هغه د ژوند لپاڼې خبر کړي
راپورټونه وایي پاکستان ته انتهایي زیات غوښتونکی د پنجابي طالبانو مشر قاری یاسین چې د استاد اسلام له نامه سره پیژندل سي دوه ورځې وړاندې د پاکستان جنوبي وزیرستان سره په څیرمه افغانستان پکتیکا صوبه کې د امریکایي بی پیلټه جاسوسو الوتکو یو توغندیو برید په نتیجه کې وژلی سوی چې پخلی حکومتي چارواکو تر څنګ پخپله وسلوال طالبان کوي د طالبانو یو ناپیژندلی مشر چې خپل ځان یې میډیا ته او یعقوب معرفي کړی ویلي دغه برید دوه ورځې وړاندې پکتیکا بیرمل ولسوالۍ لمن سیمه کې ترسره شوی چېرته کې چې د شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله په زیات شمېر سره اوښتي کډوال میشته دي د دوی په خبره امریکایي بی پیلټه الوتکو له ادا سره سم هغه مهال په یو ګاډي دوه توغندي وداخل کله چې د وسلوالو یاد مشر قاری یاسین خپل کور ته ننوتلو زیاته کړې دي برید په نتیجه کې قاری یاسین په شمول څلور کسان نور هم وژل سوي دي چې پکښې د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر امین محسود او د دوی دوه ساتونکي هم شامل دي درې ورځې وړاندې هم په یاد علاقه لمن سیمه کې یو امریکایي ډرون حمله ترسره شوی و چې پکښې د پاکستاني طالبانو د شمالي وزیرستان مشر کمانډر هارون د وژل کېدو راپورټونه مخې ته راغلي وو نا کمانډر ابو یعقوب ویلي له امریکایانو څخه به د مشر انتقام ډېر زر په بګرام او کندهار کې تر سره کړي اته څلوېښت کلن قاری یاسین چې استاد اسلم له نامه سره پیژندل سو د پاکستان پنجاب صوبې لودرا سره تعلق درلیدو او د القاعده او د افغان طالبانو حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لرلې او د پاکستان په شمول په افغانستان کې بریدونو کولو ته زیات لېواله وو او په زیات شمېر سره وسلوال طالبان تربیه کړي د بولپور سي ډي پولیسو ویاند پاکستان د انګریزي ورسپاڼې ډان تولي نوموړي سر قیمت نږدې 500 میلیونه روپۍ وو او د دوی نوم د سي ډي پولیسو په ریډ بک لیست کې هم شامل وو ویلي قاری یاسین د پاکستان تر شوی جنرال او صدر پرویز مشرف تر شوی وزیر اعظم شوکت عزیز په راولپنډی کې د پاوستر مرکز جی ایچ کیو په لاهور کې شوی د سریلانکا ټیم حمله په لاهور کې په دادا گنج بخش زیارت په شمول د پاکستان په یو شمیر سیمو کې شوی حمله منصوبندي د قاری یاسین لخوا سازش شوی وي په امریکایي ډرون برید کې د قاری یاسین وژنه وسلوال طالبان هم د تنظیم لپاره یو غټ زیان ګرځوي او تیر ورځ د بلوچستان ایالت په ماروډا سیمه کې ملیشا ځواک تر سره شوی برید ذمواري لشکري جنگ یې العالمي د استاد اسلم انتقام ګرځولی د ډلیوان علي بن سفیان ویلی دوی که څه هم حکومتي چارواکي په غرونو کښې په نقشه کوي خو دوی به هم حکومتي چارواکي په کورونو کې په آرام پرې نږدي د لشکري جنګوي العالمي ویان لخوا د برید په نتیجه کې د ملیشا ځواک درې عسکرو د وژل کېدو دعوه هم شوې خو په ازاده دغه دعوې نه دی تصدیق شوې څېړونکي وایي که څه هم د امریکایي ډرون برید د پاکستاني چارواکو هغه دریځ په ځای کړی چې وایي وسلوال د پولې پورې غاړې افغانستان څخه په دې هېواد کې د حملې ترسره کولو منسوبې سازافي خو سیډونکو د غبرتي وسله فړلو لپاره ستر ضرب او امریکایانو لپاره ستر بریلی تو بولی او وای دی امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې تاو تریخواله برا ټیټ کړي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی.
په پنجاب یونیورسټۍ کې د پښتنو طالب علمانو لخوا چې کومه یوه دستوره جوړه کړې شوې وه د کلتور په حق لانو په هغې باندې د جمعیت خلکو حمله کړې ده او هغوی منی کړي دي پښتانه طالب علمان چې هغوی خپل دستوري ورځې یا د دستوري ورځې خوشحالیانې چې کوم دی هغه ونمانځي. تفصیل په دې حقله اورو د اورنګزیب خان نه د هغوی په رپورټ کې.
پنجاب پوهنتون کې نن پښتنو طالب علمانو خپله کلتوري ورځ منځله چې په دوی جماعت اسلامي طلبه ډلې برید کړی دی او دا طالب علمان یې ژوبل کړی دی. د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره کړې ده. دوی ته ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه پښتون طالب علمانو باندې برید دپاره په منصوره کې د جماعت اسلامي مرکز نه خلک راوستل شوي وو. رانا ثناءالله وای
مولانا سراج الحق صاحب گفتگو کرتے ہیں انہیں خود اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے کہ ایک طرف وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں دوسری طرف ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کس قسم کی جو ہے وہ کاروائیوں میں جو ہے وہ ملوث ہے.
رانا ثناءالله وی دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق یو خوا دا ترخگر ختمون خبر کوي او بل خوا یہ دا گند غڑی پا طالب علمانو بریدونا کوي. پنجاب پوهنتون یو پختون طالب علم ظریف خان دی پیخ تفصیلات صدا سے بیانوی
سروجن اور ریوا وجن د سرار کین دوله مرتلانجه کی تایز په پښتانه دل ته پینوستي کی پرویز نه ګرځاستوي دوه دوه پښتانه په پرویز نه ګرځاستوي او خپل یو کلچر شای بن شو کوه پیدای دای مرل وی سی لار شی تنظیمیا زخ مرل اجازه را وا خدا غ بعدم دوله مرتلانجه کی پلیس و سوکا سوکا په ویډیو کې ښکارا کړي سیټ تکشه بلوار دو یو دم دل اکبر ناریش پر موږ پترا وس ولی اور ڈنڈے شروع کے سر
دا عوامی نیشنل گون یا واغڑے بشرا گوہر وئی جماعت اسلامی تعلیمی دارو کے خپل فکر خورولو دبارا دا زور استعمال کوي او پنجاب صوبہ کے ددوی نخا اکثر پختانہ طالب علمان وی. بشرا گوہر وئی
ویوز بلچا مسلط کول دہشت گردی دا او جماعت اسلامی ہمیشہ دا سکی او دے پنجاب یونیورسٹی چې کوم ایڈمنسٹریشن دے نو آغا دک کسی اولاڑی او آغا یا امرستا کئی او یا کمپلیٹلی فیل شوے دے 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 پارا دے پنجاب گورنر لا او پنجاب سی ایم لا امیجیٹ ایکشن او نوٹس اغستل پکار دی مونگا مخ کیوں دے طالبانو دے غلط او دے دغا دہشتگردی خلاف ادری دلیو
پنجاب پوهنتون کې دا په خدا سه حل شوې ده چې د صوبې کې موجود پښتانه د پولیسو او نور قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د ترخګرۍ مخنیوي په نوم زورول کیږي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درنو اردوونکو په افغانستان کې د نوي کال د پیل لومړۍ ورځ ده چې دغه ورځ ته افغانان نوروز وایي. د 1400 لمریز کال یا هجري شمسي کال لومړۍ ورځې د لمانځلو لپاره په افغانستان کې خلک جشنونه کوي او د افغانستان په شمالي ولایت بلخ مرکز مزار ښار کې سره په زرګونو خلک راټولیږي او هلته د حضرت علی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم هم ترسره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې. له افغانستان څخه حقمل روان پر دره پور استولې.
په افغانستان کې د 1400 لمریز کال لومړۍ ورځ چې د 2018 میلادي کال د مارچ میاشتې له 28 نیټې سره برابر ده، دا د هیواد په شمال کې د بلخ ولایت په مرکز کې د حضرت علي هغه روزه ده چې سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د نوي کال یا نوروز جشن د لمانځلو لپاره جنډه پورته شوه. خو د جنډې پورته کول د هیواد د ګڼ شمېر ولایتونو د زرګونو خلکو د خوښیو په چیغو او لاسونو په پړکهار او د توپونو په ډزو سره بدرګه کېده. یو شمېر افغان میرمنې چې د نوي کال د اولې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته راغلې، په اړه یې د مریم په نامه یوې نجونې وویل. د ټولو هیوادوالو ته که په داخل کې وي او که په بهر کې د نوي کال مبارکي ورته وایم، او په دې هیله چې تیر کال د غمونو او کړاوونو وروستی کال وي پیل هیله لرم. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د نوي کال منځنه چې د هیواد په کچه تر ټولو ستر لمنځنه وه، د نوي کال مراسم د یوې ورځې له لمنځلو سره پای ته نه رسیږي. دا چې افغانان د نوي کال منځنه په نورو کومو رواجونو سره بدرګه کوي په اړه یې له هرات ولایت څخه د جنډې پورته کولو په مراسمو کې یو تن ګډون کوونکی غلام محمد وویل: دایوی د جنډې پورته کولو مراسمو ترڅنګ د نوي کال ورځې په بیلابیلو مراسمو سره لمنځل کیږي چې یو له هغو څخه د ګلی سرخ میله ده. د مزار شریف د سخي صاحب په زیارت کې د نوي کال د لمنځلو په مراسمو کې د برخې اخیستو لپاره د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونو کسانو د نوي کال د جنډې پورته کولو په مراسمو کې په داسې حال کې ګډون وکړ چې په دې ولایت کې کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. د یادونې وړ ده چې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروزونه یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د آسیا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو کې په بېلابېلو توپیرونو سره یې لمنځله ترسره کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو ټی وی، مزار شریف.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره روان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او د نوروز سره سره نن د شعر او شاعری عالمی ورځ هم منځل کیږي. د 1999 نه د ملګری ملتونو لخوا دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د منځلو اعلان شوی دی. تفصیل راکړي د شاعری د ورځې په حواله سره ریاض حسین په خپل رپورت کې.
ماهرین وای شاعری د یو قام د کلتور او پټولنه کې د مینې د اظهار یو لوی ذریعہ ده، او پټولنه کې امن، محبت او برداشت و د ورکول صرف د شاعری په ذریعہ مخې ته راځي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې سره تعلق لرونکي او نوموړی شاعر اکبر هوتی وای چې د یو قام د شاعری نه د هغې قام د کلتور او د ذهني ذوق پته لګي او پټولنه کې د برداشت او مینې د خورولو یو لوی ذریعہ ګرځي. دوی زیاتوي په خیبر پښتونخوا او تړلې سیمو کې روان تشدد هم زمون په شاعری باندې هم اثرات ورزولې دي.
ترنو اردوونکو د تخنیکی ستونزې له امله درنه بخښنه غواړو. او اوس هم یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د لشکرې طیبه ترهګر ګوند مشر حافظ عبدالرحمن مکی د هندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې د سختو اسلامي قوانینو د نفاذ دپاره د هلو ځلو کولو په سر مطلوب دی. خیال کیږي چې د کال 2008 په نومبر کې ممبئی کې د شوو حملو منسوبې هم دې ګوند تیارې کړې وې، په کومو کې چې د شپږو امریکایانو په شمول 168 کسان وژلې شوي وو. د مکی د دې کارونو په سر د امریکې د خزانه محکمې د یو خصوصي ترهګر نامزد کړی دی او په ده باندې بندیزونه لګولې دي. ملګرو ملتونو دا ګوند د ممبئی حملو نه سمدستي پس د کال 2008 په دسمبر کې بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی پاکستانی دی او په کال 1948 کې باولپور کې زیږیدلی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د ده په حق له د معلوماتو په سر $2 میلیون انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو ادباري معلوماتو د پلټنو کولو لوس کوي او مخبران به چاته نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د دې مخبرانو او د دوی د بال بچ بلخوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې سړي په باره کې څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانې یا کونسلیټ یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل دی اطلاع ورکړي. امریکي په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د ISIL د پیسو ټکورا غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نتورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جایداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2018 په 10 جنوري د 12223 انتظامی حکم تر مخی سلور کسان عالمی ترهګر نامزد کړی دي. دا انتظامی حکم د ترهګرو او ترهګرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهګر نامزد کړی شوی دي په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دي. څوک چې په سویلي مرختیزه ایشیا او آسټریلیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپیګنډې د خلکو د برتی کولو او دې تحریک له مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جایداد په اختیار کې د اخستو د خزانې د محکمې دفتر د امریکې د ولقی لاندې راتلونکي د دوی ټول مال جایداد بند کړی دی او ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه لین دین کولو نه منع کړی شوي دي. د وړومبي نامزد ترهګر نوم نیل کرسټوفر پرکاش دی. دی په آسټریلیا کې ISIL د پاره د جنگیالو د برتی کولو د ټولو نه ستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو د پاره ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه د پاره د جنگیالو د برتی کولو د ستر چارواکی په حیث هغه وخت اوپیژندلې شو سو وخت چې د نوی برتی کړي جنگیالي خپل منځلي مقصود ته لیږل او د جنگیالو د برتی کولو د پاره د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپیګنډې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. دی د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسوي. بحری روم سیا مانور عثمان د ISIL دریم چارواکی دی. څوک چې د دولت اسلامیه د جنگیالو مشري کوي. انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو د پاره پیسې ټکیرا غونډي. دولت اسلامیه له خلک برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه له خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامي مالیاتي نظام ته د ISIL رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو دپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګردی دنیا نه ځان له جنگیالي برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکي حکومت به د دې تحریک ملګري هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ دیو ریډیو ته په دې پتا لیک راولي گئی: وایس اف امریکا پښتو دیو ریډیو 330 انډیپندنس اوینیو واشنگټن ڈی سی 20237 یو ایس اے.